صفی ولایستان اگزای فرصت میتیم تا در یک ساعت دیگر با یک برنامه خبری با زبان پشتو با شما باشد. بفرمایید استاد اگزای صاحب.
مننه کوم جمشید حبیب زاده. وخت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې ده، خبرونه تر 15 بجو دوام کوي او پکې اوري چې د کندوز شهر در ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې ده. همدارنګه اوري چې د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونشي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، د افغانستان د برښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برښنا قطع شوې تړلې ده. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو له ډلې څخه درې تنه نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست غزنی پوهنتون له دوه تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښته. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د برښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برښنا قطع شوې لین تړلې ده. د برښنا شرکت رئیس عبدالرازق سمدی نن مشرانو جرګې ته وویل چې یاد لینې د سیمې د اوسیدونکو په همکاري بیرته تړلې دي.
ما بدون معامله و پولیس کابل هم با ما همکاري کردن و بر امی لازم که مګر منتظر تلفون خدام میدیدم که مسج بده که وصل شده.
شغلی سمدی زیاته کړه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د برښنا لین چې څو ورځې مخکې د جګړو لامل پرېسو و هم تړلې دي. مشرانو جرګې د برښنا رئیس عبدالرازق سمدی د ننګرهار، لغمان او کندهار هلمند ولایتونو د برښنا د لیننو د پریکېدو لامل د دغه جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتې و. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو ډلې درې تنه غړې نیولې دي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات نن د یوې خبرې ناسې پر مهال وویل د سړي تښتونکو له دغه 15 کسیزې ډلې څخه چې غوښتل یې د مزار شریف ښار په څلورمه ناحیه کې دوه ځوانان وتښتوي درې تنه نیول سوي دي. ښاغلي سادات وویل چې د سړي تښتونکو څخه یو میل کلاشنکوف او دوه تومانچې هم نیولې دي. هغه وویل چې د پاتې کسانو د نیول په هدف یې هم هڅې پیل کړې دي. د هرات په هنتونو سلګونو ماسلینو د هوا د ګرمېدو لامل د دغه په هنتون د رخصتولو اوغښتنه وکړه. دغه ماسلین چې د اعتراض په ډول د هرات په هنتون مخ تر ټولو سیو وویل کای غښتنو ته جواب و نه ویل سي د درس ویلو لپاره به سنفونو ته حاضر نسی. پر همدې محل د هرات په هنتون سرپرست حسن فرید وای د موجوده ستونزو د حل په هدف د ماسلینو سره خبرې پیل کړې دي. شاغلی فرید له ماسلین څخه ورتل چې خپل درسونه ته دامه ورکړي. هغه ډاډ ورکړ چې تراتلونکي یوې اونۍ پورې به په هنتون رخصت شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پروان او تر دې وړاندې د بلخ په هنتون ماسلینو د هوا د ګرمېدو لامل د په هنتون د رخصتېدو غوښتنه کړې وه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست غزنی پوهنتون له دوه تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښته. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د خپل کار په دفتر کې له یاد استادانو سره د لیدنې پر مهال خوښنی شولې او زیاته کړې ده چې د ملي امنیت ریاست د ټول هیوادوالو حقوقو ته ژمن دي. شاغلی نبیل زیاته کړې چې په دې اړه به هر اړخیزه څېړنې وکړي. د یاد استادانو سره څو ورځې وړاندې غزنی کې د ملي امنیت د دوه کارمندان لخوا د ناصرګندو د لایل لامل خریل سیو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالي بشیر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې پروند د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لشتر لږ 15 کسان مړ شوي دي. تر دې دمه پروند د 2015 کال تر ټولو ګرمه ورځ وه. په سیبي ښار کې چې د کوټې په جنوب کې پروت دی یو کس مړ شو او 15 نور هغه وخت بې هوښه شول چې د تودوخې درجه 49 سانتي ګراد ته ورسېده. وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت پر پاتر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ له کبله مړ شول. د جون په 8 او 8 نیټه په سند ایالت کې لشتر لږ 25 کسان د ګرمۍ له کبله مړ شول. د ګرمۍ له کبله د پاکستان په ګڼ شمیر سیمو کې د برښنا اړزه اغیزمنه شوې ده چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې ډک لاریونونه سوي دي. د ایران پارلمان د نړۍ له قدرتونو سره د یوې احتمالي اټومي موافقې د یوې برخې په توګه نن هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د دې هیواد له نظامي ځایونو کتنه وکړي او هم ساینسپوهانو ته لاسرسی ولري. د دغې لایحې له مخې چې نن له 214 وکیلانو څخه 109 ورته مثبتې رایې ورکړي، دغه راز غوښتنه کیږي چې د اټومي موافقه په صورت کې نړیوال باید پر ایران ټول لګول سوي بندیزونه لري کړي. د ایران د اساسي قانون لمخې شورای نگهبان باید هر ډول نوې قانون تایید کړي چې آیا د اسلام او قانون له چوکاټ سره سم دی کنه. که دغه لایحه تایید سي شای په ویانا کې له ایران سره د نړۍ د شپږسترو قدرتونو خبرې نورې هم لانجمنې سي. د مذاکراتو مقصد د جون تر دیرشمې یوې اخري موافقې ته رسیدل دي. دا موافقه د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د ختمولو په بدل کې د دې هیواد د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره کیږي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه څلور نوي کسان مړه سوي او 15 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسېدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجي کولکرنی ویلي چې د مړو شمېره تر د مړو سیو کسانو شمېره تر دې هم زیاتېدای سي. د ښار په یوه بېوزله ولسوالۍ کې خلک د پنجشنبه په ورځ له هغه وروسته ناروغ سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بېوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شرابو وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کولکرنی ویلي اته پولیس چارواکي هم د بې غورۍ له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لیرې سوي دي. په هندوستان کې په غیر قانوني توګه د جوړسویو شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بې وزلي خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا شایي جالي وي. په دې غوښتنه کې د ویکی لیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره سوي هغو اسنادو ته اشاره سوې چې دا ویب پاڼه وایي د سعودي عربستان ډیپلوماټیک اسناد دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوي اعلامیه کې د ویکی لیکس لخوا د خپرو سویو 6000 اسنادو کاروالی په مستقیمه توګه نه دی رد سوی چې ډیری یې په عربي ژبه کې دي. د بهرنۍ چارو وزارت وایند اسامه نقلي نن وویل چې له دې اسنادو څخه ځینې په څرګنده توګه جعلي جوړ سوي دي. نقلي خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې هیواد دښمنانو ته اجازه ورنکړي چې د اسنادو په خپرولو یا تبادلې سره په خپلو ارادو کې بریالي سي. د ویکی لیکس وایند کریستن هرامفنس د جمعې په ورځ وویل چې دی ډاډه دی چې د اسناد اصلي دي، خو د اسنادو د سرچینې په اړه یې څه ونه ویل. اول جزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال دی ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په تیګل هوایی ډګر کې د مصر په غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتي الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواک په یوه اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنکړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکارېږي. لشتر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونکړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي لکه جرمني چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحه ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
د هم د افغانستان د سوستر شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای وریځوي، د تودوخې لوړ درجه 30.19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.21. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 21.29. ګردیز اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 30.24. بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 30.21. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 30.24.
خبرونه مواوریدل د ازادي رادیو لالاري. البته د خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر وی پانه هم پیدا کړی، پته د ازادي رادیو .org. د کندوز چهاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي.
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې ویده دی.
دا هموري چې د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وی د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید ستري پروژې ګټه اخیستنې ته نه دي سپارل شوي.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تا کنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
اور چې د افغانستان د فوایدامي وزارت هغه راپورونه ردوي چې غنی د قیصر لامان حلقوي سړک د جوړولو قرارداد شرکت آی سی سی آی دغه پروژې اړوند سباندې 100 میلیون ډالر تختولې دي. نو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې دوی منی مې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځنګړي شوې. د کندوز چهاردره ولسوالی له پرون راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي دا ولسوالی په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتره ته نږدې د چهاردرې د پله په سیمه کې ده. اخوا په بدخشان کې هم د یمګان ولسوالی نن سهار د افغان ځواکونو په کنټرول کې راغلی ده. په کندوز او بدخشان کې مو له خپل خبریال اجمل آریان سره شیبه مخکې مرکه کړې او د په لومړي سر کې مو د چهاردرې د ورستي حال په اړه پوښتنه کړې ده. البته هڅه مو وکړه چې د افغانستان د دفاع وزارت د چارواکو هم درز د کندوز د والی سره هم په دې اړه باندې خبري وکړو خو هغوی خپلو ټلیفونونو ته ځواب نه وایي.
څو چې به مخکې ځخلې د چاردرې ولسوالۍ پولیس سره مو چیرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی نورال ته پښیمه کې د کندوز سیمې د چارواکو ویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسیدلي دي او ډېر ژر به تصفیه عملیات دلته فایل کړي سو د ولسوالۍ بیت د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه او اوس هم څنګه ده؟ جګړه روانه ده نه ده روانه څنګه حالت ده؟
زکه خپل په سیمه ته تللی مالته سیمه کې ما اوس پراګاندا د دې ستدي په یو بل باندې د پیښار د دې ټوپونو د دې ستدي خو د سه شدید جګړه نه ده روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې ولس طالبان وژل سوي دي یو شتنه کټیان دي همدارنګ د امنیتي ځواکونو درې تنه سرتیري وژل سوي او شپږ تنه سوي دي.
په کندوز کې دا څو مسیمه ده چې د طالبانو لاس ته لویږي. لدې مخکې ګلته پسیمه و د کندوز د شتارچی سیمه و د خانابات پولیس والی کې هم فکر کوم جګړه روانه او بیګاشبه د دې په اړه باندې څه نظر موجود دی اوس هلته؟
بلې د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینې وخت باندې ډېر د اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالیو مرکزو څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي چې دغه مسلې خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. همدارنګه تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د وسلوالو د غیر مسلو وسلوالو ترمنځ جګړې جریان درلود چې دواړو لورو په یو بل باندې د درنو وسلو ډزې کولې او دغه وسلې د وسلو مرمۍ په ډېرو کورو باندې حسابت کړی خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
دولتي سرتیرو رسنیو ته ویلي البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتې دي چې دوی سخت شکایت کوي له دولته چې ځواکونه نه دي ورستولې دوی نه حمایت نه کوي او دوی په اوازې ځان جګړه کړې. دولسي مینه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې دا موضوع راته د اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوه چې دوی دوه ورځې په چادرې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې وو. په دې روژه کې دوی د کندوز سیمیز چارواکو ته زنګ ویلي وو خبرداری ورکړی چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه راورسېږي. دوی د کندوز سیمیز چارواکي ګرم بولي ځکه دوی په وخت سره کومکونه ورنه ونه رسول چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ له دوه اونۍ راهیسې چې طالبان په کنټرول کې و نن سهار افغان ځواکونه هلته بیرته ورغلي او کنټرول یې ترلاسه کړی دی. څنګه هلته ځواکونه ډیر ځای په ځای شوي که څنګه د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ به بیا سقوط وکړي که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی ولادی بن سهار ازادي رډي ته ویل چې امنیتی ځواکونو پراخ عملیات د امغان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو چې نن سهار شپږ بجې دا ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونه ونیوله. خو نوموړي وویل چې اوس مهال هم د دغه ولسوالۍ اکمالاتي لارې د جرم په ولسوالۍ د خستک درې په سیمه کې بندې دي، ځکه دوی د اول طریق هلته اکمالات کوي. هغه وویل که چیرې دغه اکمالاتو لاره خلاصه نه شي، بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا به تکرار شي.
په کندوز او بدخشان کې مو د ازادي راډیو د خبریال څرګندونی واورید. البته شیبه مخکې مو دوی سره مرکه کړې وه له اجمل آریان سره چې د کندوز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه وروستی حال درکو. همدار ازي وویل چې په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی. د مشرانو جرګې غړي همدارز وایي د ناامنیو له امله اوس مهال ډېرې کورنۍ بېځای شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. ناجي ساپه یې په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ له نیولو وروسته د مهال د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدام ونه کړي، لرې نه ده چې د هېواد یو شمېر نورې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډېره د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطف الله بابا هم له هغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار امنیتی وضعیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه.
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د ننګرهار تقریبا په سوارس یا پنځلس ولسوالیو کې داعش حضور لري او متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی. که چېرې ته غم ونه کړې لکه نن چې د چاردرې ولسوالۍ لاړه ده او د ننګرهار ولسوالیو یو ورځ سکوت شروع کړ، یعنې په یو خط باندې په یوې میاشت کې زه تدا بیا د ننګرهار سوارلس پنځلس ولسوالۍ چې د سړک د سپین غره په طرف باندې پرتې دي دا په یو وار باندې سکوت شروع کوي. یعنې زما غوښتنه د اوسني حکومت نه ده چې هر څومره زر کېدای شي د دغه مسایلو غم دې وکړي.
له دې سره سناتور زلمي زابلي بیا د مشرانو جرګې غړیو ته وړاندیز وکړ چې پر داسې یوې طرحې کار وکړي چې په دې اړه اساسي حل پیدا شي.
د دې حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا به زموږ ته اساسه وي. راشي پر داسې طرح باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو. دا چې تر څو پر د امریکایانو منافع په افغانستان کې وي نو موږ تاسو ناکه د خپل ولسو باندې ټوکو فکر کوو. حکومت بدون هغه د دې جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تېره شپه د کندوز د چاردرې ولسوالۍ وسلوالو مخالفانو ونیوله. له بلې خوا د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار بیا د جرګې د اکثرو غړیو له څرګندونو وروسته له حکومت څخه وغوښتل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې جدي کړي.
مشرانو جرګې د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه ده چې زر تر زر د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو اعلان وکړي. ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د نورهان نه شروع تر ټول افغانستانه دې توجه وکړي او که توجه وکړي دوی د افغانستان ملت نه ملت خاص هم په غم کې ککړ ده. دوی خپله دغه د سیاست بازار د سقوط حالت ته ورسېږي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کندوز ته نور ځواکونه استول شوي او چهاردره به ډېر ژر بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او عام خلک د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ملي ګټو ته په پام سره اختلافونه یوې غاړې ته او د هیواد د امنیت د تامین لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه پر ازادي راډیو دات کام ویب پاڼه هم اوریدلای شئ. د افغانستان د فوایدامي وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګڼې د قیصار لامان حلقوي سړک د جوړولو قراردادي شرکت آی سی سی آی د دغه پروژې اړوند څه باندې سل میلیونه ډالر تښتولي دي. دغه وزارت مرستیال احمد شاه وحید له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د فوایدامي وزارت له وړاندې د اندازه پیسې د ضمانت په شکل له شرکت څخه اخیستې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون غړي وایي چې له سره د دغه قرارداد په متن کې ځینې ستونزې وې چې زمینه فساد ته برابره کړې وه. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وای د قیصار لامان حلقوي سړک د پروژې په برخه کې د فوایدامي وزارت او قراردادي ترکی امریکایي شرکت یا آی سی سی ترمنځ یو حقوقي ستونزه ده او دغه پروژې د بیا پیلولو لپاره خبرې روانې دي. د قیصار لامان حلقوي سړک د جوړولو قرارداد درې کاله مخکې د سیاي پرختي بانک او یاد شرکت ترمنځ د 390 میلیون ډالر په لګښت لاسلیک شو. د راپورونو لمخې یاد شرکت شپږ میاشتې پر دغه سړک کار وکړ او وروسته دغه پروژې اړوند څه باندې سل میلیونه ډالر له ځان سره یوړل. خو اوس د فوایده می وزارت مرستیال احمدشاه وحید وایي چې څه باندې سل میلیونه ډالر د شرکت لخوا وړل سوي نه دي، بلکې د اندازه پیسې له مخکې په ضمانت له دوی سره موجودې وي.
موضوع 107
میلیونه ده، یعنی د 107 میلیونه موضوع چې ویل کېږي د شرکت لخوا وړل سوي دا پیسې نه دي تشتول سوي. په همدغه پروژه کې د فوایده می وزارت 107 میلیونه د کمپنۍ لخوا د ګارانټي په شکل درلوده. د قیصر لمان سړک 233 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان شمال له لویدیځ سره نښلوي. د 8 صبح ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي چې د هیل انټرنیشنل په نامه مشوره ورکوونکي مؤسسې یو شمیر کارکونکي په فوایدامه وزارت او د آی سی سی ترکیه امریکایي شرکت کې استخدام کړي و چې دوی ته له 4000 نیولې انتر 350 امریکایي ډالر پورې د میاشتې تنخواه ټاکلې و. په راپور کې راغلي چې د یادې مؤسسې لخوا ګمارل سوي 240 کارکونکو د شپږ میاشتو په جریان کې 6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. راپور زیاتوي یو له هغو کسانو څخه چې د میاشتې 40000 ډالر تنخواه ترلاسه کوله د کابل پخوانی والی زبی الله مجددي دی. له هڅو سره سره ونه توانېدو د ښاغلي مجددي نظر په دې اړه راواخلو، خو نوموړي 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې د فوایده می وزارت د ظرفیتونو د لوړولو د برخې د سلاکار په توګه 15000 ډالر تنخواه اخیستله. د همدارس ویلي چې دا اندازه پیسې ورته د آسیایي پراختیایي بانک لخوا ورکول کېدې او د هیل انټرنیشنل مؤسسې ورته د وړتیا له مخې 4000 ډالر زیاته تنخواه ورکوله. د فوایده می وزارت مرستیال احمد شاه وحید هم وایي دا 23 هغه کارکونکي و چې د هیل انټرنیشنل مؤسسې لخوا ټاکل سوي او د آسیایي پراختیایي بانک لخوا ورته تنخواه ورکول کېده. ښاغلی وحید ویل چې د فوایده می وزارت لخوا هیڅکله دغو کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودجوي کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني وایي چې دغه قرارداد لوړاندې ځینې ستونزې درلودې او متنې د ترکیه امریکایي شرکت په ګټه تنظیم سوی و. دوی وایي دغه پروژه په متن کې مشکلات و، یعنی د قرارداد متن داسې تنظیم سوی و چې ترکیه امریکایي شرکت ته په یو ډول دا چانس برابر سوی دی. موږ چې څو ځله پخوانی وزیر مالی او بودجوي کمیسیون ته راغوښتی و، هغه ویل چې زموږ خبرې د فلیپین په مانیلا ښار کې جریان لري او موږ په هر شکل چې وي دا ستونزه هواروو. په خوښنۍ سره وایي نسو کړی دا ستونزه حل کړي. شغله عثماني وای په دا ډول یو شمیر استرو پروژو کې د بهرنۍ ادارو مرسته کوونکو له لوري فساد کیږي. دوی وای بهرنۍ ادارې د افغانستان حکومت ته ځواب ورکوونکي نه وي، نو ځکه زیات شمیر پیسې په دغو ادارو کې هیفو مل کیږي او دا اړینه ده څو افغان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفتو شنو د افغانستان د مهمو سیاسي اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر سوالو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفت و شنود، خبر اتره.
د آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدله. خو اوس وخت تاسو ازادي رادیو ته وایي چې په افغانستان کې په 26 منځنۍ څپه او اف ام 35 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو او انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان تشریح په مهال ویل د یوې واحد کمیټې د رامنځته کېدو په طرحه کار کوي څو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان وایي چې د حکومت ناتواني، د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله یې په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې اوري.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یو لسیزه ور باندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټه اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبه په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان د بندونو په اړه باید ویم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځل یې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2011 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنۍ شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه وروسي.
د دوه دریو دلایلو له امله، اول د افغانستان ناتوانی ده، دوهم هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او دریم هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي، څو له یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا د نشتون له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو تغوا غونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په همرا شو یو بهرنی راپورته د ایران پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس نړیواله اجازه نه ورکول کیږي چې د دې هیواد له پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او هم ساينس پوهانو ته لاسرسی ولري. د ایران پارلمان دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو ضرب العجل ته څه باندې یوه اونۍ وخت پاتې دی. فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې له تهران سره په نړیوالو خبرو کې ښکیل دی وایي د دوشنبې په ورځ به له خپل ایراني سیال سره وګوري تر څو د شمی خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخل شوې د ایران پر دریځ ځان پوه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
د ایران د پارلمان د حاضر 213 غړو څخه 199 د غلایې ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د یو هر اړخیز احتمالي تړون په صورت کې نړیوال ته اجازه نه ورکول کیږي چې د هیواد له پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او هم اټومي ساينس پوهانو ته لاسرسی ولري مثبت رایه ورکړي. د غلایې چې د هیواد د ځواکمنې شورای نگهبان تایید ته اړتیا لري دغه راز غوښتنه کوي چې د یوې موافقې د لاسلیک سره سم باید پر ایران د نړیوالو ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. که شورای نگهبان دغه لایحه منظور کړي دا به د نړۍ له قدرتونو سره د روانې خبرې چې وروستی دور به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې ترسره شي له ستونزو سره مخامخ کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون په قاهره کې وویل دی به د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دوه اړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې فابیوس چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبري اعلان ته خبرې کولې د غراز وویل د راتلونکي اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او دی غواړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پریکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبري اترې وکړي. خو د ایران ایرنا خبری آژانس د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له قول خبر ورکړی چې وای خی له نړیوالو سره خبرې د جولای له لومړۍ نیټې وروسته هم دوام وکړي. ظریف ویلي ایران ته یو نهایي موافقه ته د رسیدو لپاره ضرب الاجل مهم نه دی، بلکې دا مهمه ده چې یو ښه موافقه ترلاسه کړو. ایران په تیر اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحدو ایالتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیمو حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویټرز په وینا فرانسه یو له هغو هیوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هیواد اټومي وسله ترلاسه نه شي کړی سخت دریځ غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسیدلی یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري، او زه غواړم ورته دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي، په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نه شي هغه نه دی عملي شوی. له بلې خوا د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلومات وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي، او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې یعنی د جون تر 10 نیټې ترلاسه شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 دقیقې شوې. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه تاسو ته وایي.
د افغانستان د برېښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برېښنا قطع سوی لاین تړلې دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړی تښتونکو ډلې څو تنه غړي نیولې دي. د هرات په هنتون سلګونو محصولینو د هوا د ګرمېدو له کبله د دغه په هنتون درخصتولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د غزنی په هنتون له دوو تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له عمله بخښنه وغوښتله. پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لشتر لږ 15 کسه مړه سوي دي. د ایران پارلمان د نړۍ له قدرتونو سره د یو احتمالي اټومي موافقې د یو برخې په توګه نن هغه لایحه تصویب کړه چې لمخې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې هیواد له نظامی ځایونو کتنه وکړي او هم ساينس پوهانو ته لاسرسي ولري. د هندستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن دغه ایالت په یو ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لشتر لږ 49 کسان مړه سوي او 45 نور روغتون ته وړل سوي دي. او سعودي عربستان خپل خلکو غشتنه کړې د چې هغه معلومات خپاره نکړي چې د دوی په وینا شای جالیوي په دې غشتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره سوی هغه اسناد ته اشاره سوی چې دا وي پانه وای د سعودي عربستان ډیپلوماټیک اسناد دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سپورت نړۍ څو مهم خبرونه ته خراغلې ټاکل شوې. له کابل تر پغمان د بایسکل چلونې سیالۍ د 55 لوبغاړو نجونو او هلکانو ترمنځ د پنځم بپورز پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي د یکشنبې پورز ازادي راډیو ته ویل دغه سیالۍ چې د اولمپیک د نړیوال ورځې په مناسبت جوړیږي پکې څلوېښت هلکانو او 15 نجونې ګډون کوي. تکل شوی په کابل کې د سکوهنی د ملي ټیم په دغه ورزش کې د غوړه سیرو د انتخاب په هدف د سکوهنی سیالي تر سره شي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي رډیو ته ویل چې دغه سیالي د رواني روژې میاشتې په مینسکي پیلېږي. کابل اختری وایي په دغه سیالي کې د کابل د غوړه ټیم په شمول ولایتونو څخه به هم د سکوهنی شل غوړه ټیمونه برخه واخلي. د کرکټ په نړیوالو لوبو کې اوري چې د پاکستان ملي ټیم توانیت په کال سټډیوم کې د سریلانکا ملي ټیم ته په لومړني ټسټ لوبه کې ماته ورکړي. پاکستان دغه لوبه په لسو وکټونو سره نن وګټله. سریلانکا په دواړو پاڼیو کې 302 منډي وکړي. په جواب کې پاکستان 411 او 290 منډي وکړي او وی کول شول دغه لومړني ټسټ لوبه له سریلانکا وګټي. اوس به هم راشو د افغانستان کرکټ ته. البته د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره زموږ خبریال الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې ترینه پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي انډي مولز د لری کولو پریکړه څنګه ده او په دې اړه نور معلومات ترې غوښتي.
مهمه خبره د دې امنیت مشکل دی. مونږه کچیرته په جلال آباد کې کیمپ لګو دی ملي لوبډلې د روزنې لپاره، دی وایي ځال ته نظم. که مونږه چیرته په پاکستان کې کیمپ لګو، دی وایي ځال ته نظم. دا مونږه کرکټ بورډ نشي افورډ کولای چې د دې لپاره ټول تمریناتي کیمپونه یا په دوبۍ کې جوړ کړي، یا په ساوت افریقا کې جوړ کړي، یا په سریلانکا کې جوړ کړي. یو دلیل هم دا دی. بل دلیل دا دی چې مونږه د دې لپاره د دو د تیرو یو کال هغه لاسته راوړنې مو چې ارزیابي کړي دي، هغه هم دومره خوندورې نه دي، خو په هر صورت بیا هم ښې دي. خو مونږ د دې نه زیاته توقع لرله، د دې تبدیلۍ سره مونږ زیاته توقع لرله چې دی باید ډېر ژوندۍ. خو بیا هم که چیرته د دغه ټورنمنټ وګټلو، دا د کوالیفایینګ راوند د کوم چې اوس په سکاټلند کې کیږي، نو بیا هم مونږ امکان لري د سره تر نړیوال جام پورې، د شلوریز نړیوال جام پورې قرارداد وغځو.
که دا انډیمولز نسو، که دې سره تاسو قرارداد ونه کړه، د دې بدیل بسو.
مونږ غواړو چې د آی سی سی په سایټ کې دغه پوسټ اناؤنس کو، دا د هیډ کوچ. نو مونږ به ګورو، کېدای شي مونږ ته د دنیا نه ډېر مشهور مشهور کوچز اپلای وکړي د پوسټ لپاره. نو ګورو به کانډي فلاور او یا نور د انډین کوچز یا پاکستانی کوچز به اپلای کوي، او بیا به مونږ غینې یو انتخابو. خو تر اوسه پورې مونږ غا انیشیل غا لمړنۍ تماس چینه ولای دا غا د مشتاق احمد سره مونږ نه ولای دا غیم تقریبا لمړنۍ هوکړه کړي د چې سید زر اعظم افغانستان کرکټ ته. خو د دې سره سره مونږ بیا هم غواړو چې یو خ برجستا او خ تکړه او منل شوی او پیژندل شوی یو چهره مونږ راولو د افغانستان کرکټ نه لوبلې.
اصل ستونزې چیرته ده؟ دا څه ویل کیږي چې د افغان لوبغاړو ظرفیت او درک لږ زره ټیټه ده، ځکه چې د انډیمول خو د بل مملکتونو کې هم دا ټریننګ ورکړی و کنه. کدلته د لاسراوړنه نه دی راوړي، دوه لاسراوړنه نسو، د دې علت او د دې اصلي ستونزه به چیرته وي؟
زمونږ لوبډله ډیره زورور لوبډله ده. که زورور لوبډله نه وای، دنیا کې به د دې ځای ته نه وای رسیدلی. تاسو ته معلومات دی کنه، مونږ مسلسل ټول ډیویژنونه د لوبډلې ګټل دي. زمونږ په تیرو شپږو کالونو کې مسلسل ټولو نړیوالو جامونو ته مونږ کوالیفای کړی ده. عموم کې زمونږ لوبډلې سره تر اوسه پورې د لوبغاړو چې د کوم لیول پورې دوی وو دغه لوبډلې راورسوله، هو یا هغه کوچز یا هغه روزونکي چې وو هغه مربیان هغې د دې ځای پورې دوی سره کار وکړو. دې نه بعد زمونږ لوبډله یو بل سټپ ته داخله شوه، یو بل مرحلې ته لاړه چې هغه فل ممبرشپ ته. نو په دغه ځای کې مونږ ته یو ډېر تکړه او د انډیمولز او د نورو کوچز د ساوینه جګت مونږ ته یو ښه کوچ پکار ده چې دلته مونږ راول تر څو دوی خشیلت علت ډیر دا کې دی چې شاید د کوچ کمباینیشن د زمونږ د روزون کې یا د مربی هغه برخورد یا کمیونیکیشن یا دوی ته پلان ورکول، شاید د لوبغاړو سره په منځ کې فاصله پیدا شي وي.
د کرکټ بورډ له مشر نسیم الله دانش سره مو مرکه اورېد. البته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي انډیمولز د لری کولو په اړه باندې دوی ځینې سرګندونې وکړې او ویل ک احیانا انډیمولز زموږ له شرایطو سره ځان برابر یا عیار نه کینو، کیدای شي د هغه قرارداد نور ونه تمدید نکړو او نوې روزونکي برا پیدا کړو. البته انډیمولز هغه روزونکي دي چې ویل کده د افغان ټیم سره بعد دغه ټیم په سټانډرد کولو یا معیاري کولو ډیر مرسته وکړي، خو دا د لوبغاړي له دغه کوچ سره ځان سم نه عیاروي او یا هم ځینې ستونزې ورسره لري چې د کرکټ بورډ د مشر په خبره د دغو ستونزو له امله دا پریکړه کړې ده. اوس به هم راشو له ننګرهار زموږ د خبریال رپورټ ته. که څه هم له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د برېښنا قطع شوي مزي وتړل شول او دا مسله اواره شو، خو د ننګرهار ولایتي شورا او د مدني ټولنې فعالان له چارواکو د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي له لس ورځو وروسته بالاخره په دې وتوانېده چې د قومي مخورو او دیني علماو پر مټ د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې ښکېلې خوا ته قناعت ورکړي او پرې شوي مزي را وتړي. نوموړي وویل چې اوس دا ستونزه اواره شوه.
ستونزه اوس فعلا په موږ په ساحه کې یو ستونزه محل ده، کوم مشکل نشته. موږ تخنیکي ټیم په څلورو نیم بجو باندې کار پیل کړی. چون دا وارث دریز تخنیکی وارث پیدا شوی، نو دریز اخلاص شوی دی او اوس تقریبا نیم ساعت تلویخ تقریبا چلا دا اخلاص شو او برق چلان شو.
که څه هم سم دلاسه د سونزه اواره شوې ده، خو په ننګرهار کې مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي بیا ټینګار کوي چې دا مسله دې په دایمي ډول حل شي. مدني فعال ډاکټر اسدالله خالد ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولایتي اداره باید له نغلو څخه ننګرهار ته د راتېرې شوې برېښنا مسله په دایمي ډول حل کړي.
دغه یولس ورځې مونږ ډېر په عذاب کړو، اوس هم زموږ غږ په والي صاحب دغه دی او په نورو چارواکو دا دی چې دوی دغه ستونزه په لویه کې حل کړي، مرکز ته لاړ شي، د برېښنا ریاست، د برېښنا وزارت سره او د برېښنا شرکت سره دوی سره په اړیکه کې شي چې چېرته کومه ستونزه هغه د منځه ویشي. خو که ستونزه پاتې کیږي او بیا هم ولس سره دې زمینه مسایدیږي چې هغه ځان ته دلیل کې او سبا دغه پایې وغورځي یا بل تهدید متوجه شي، نو دا د حل لاره نه ده، بنیادم بنیادی باید حل شي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیح الله زمری ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په یادو سیمو کې ننګرهار ته تېره شوې برېښنا کله په یوه او کله په بله بهانه پرې کیږي. نوموړی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره وړاندیز کوي چې د برېښنا مزي دې د کابل جلال آباد د عمومي سړک تر غاړې تیر شي.
چې داسې د په هر کال کې تاسو پوهیږئ چې د اوړي په موسم کې هوا ډیره ګرمه وي په جلال آباد کې، خاصتا جلال آباد په ښار کې کورونه هم والدې ونې هم نشته، نور امکانات هم نشته، سهولتونه هم نشته. دولت باید کوشش په دې وکړي چې دغه د برېښنا مزي چې اوس د بادپخ د لارې یا د اوزبین د لارې انتقال کړی دی لغمان ته، د لغمان نه جلال آباد ته، دا د عمومي د لارې نه که مصرف هم پیرازي دا وګرځي. چې ځکه چې هر کال کې موږ په دې اوړي په موسم کې او دا اوږده شپاله ساعته روژه ده، ګرمي ده، او موږ باندې برق قطع دی، دا زموږ ښاریان نه اقتصاد ښه ده چې دوی جنراتورونه ولګي، نه توان لري، او دا د دولت د اساسي مکلفیتونو نه ده چې باید خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که څه هم اوس دپاره ننګرهار او لغمان ته د برېښنا ستونزه اواره شوه، خو د دې مسلې د دایمي حل لپاره د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او یو شمېر نور ځوانان په پام کې لري چې د ننګرهار ولایتي ادارې سره او له دې لارې تر ولسمشره خپلې اندېښنې ورسوي تر څو د برېښنا په برخه کې یادې ستونزې په دایمي ډول حل شي.
د ننګرهار او لغمان برېښنا خو جوړه شوې، خو خلک او مدني فعالان غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د دایمي حل لارې لپاره باید حکومت جدي اقدامات وکړي. وړاندیز کوي چې د برېښنا ستنې دې د کابل جلال آباد غځېدلي سړک تر څنګ ودروي. په همدې سره دغه پروګرام هم ختمیږي. البته زموږ راپورونه او خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د ورکه شوې ځانو پروګرام ته غوږ شئ. البته کېدای شي له کوم دوست سره همکاری وکړي چې خپل نږدې عزیز ولټوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی، دا د بیا امنیت سره ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږي، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره او یا ادرس ووایئ چې هلته بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو سره په تماس شي. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو ډېر به منظنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي، کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000243461. دوا یاو یاو دوا سالور یاو یاو پینز. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو دا پیغام پریږدم. ما یو د ماما زوی ورک ده په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی، د کندهار ولایت د مینشین د ولسوالۍ ده. تقریبا 25 کاله عمر لري. هر مسلمان ورور زما ږغ اوري یا د پاکله معلومات لري نو موږ ته په دغه شماره زنګ ووري. په افغانستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 55 اتلس 2 سوه 4 شپېته. شماره یو ځل بیا وایم 0 اویا 55 اتلس 2 سوه 4 شپېته. په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 2 3 سوه 1 9 3 سوه 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 2 3 سوه 1 9 3 سوه 5. که هر مسلمان ورور د پاکړه معلومات ولري، دی په سیمبول د ولسوالۍ کې د دغه انتخابات کېدل، د ولسمشرۍ انتخابات سرسره کېدل 10 ورځې مخته په سیمبول د ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده، سکندهار ته روانو. نو هر مسلمان که د پاکړه معلومات ولري، موږ ته په دغه تکرار شوو شمېره زنګ ووایي او ناکه دې ماته مسکالونه نه راکوي. ټول افغانان زما غږ اوري، مشتاقی مشکلونه نه راکې چې د پاکله معلومات ونه لري. والسلام.
زه هیمن مدیریت مشکله د سلیم د خبره کوم. ما یو خوري دی په شبرغان کې دی، نن یې مرګرازي د عجب الرحشي زوی دی. نو که دا زما خبرې دی او ستاسو سره د تماس ونیسي، او زما د ټلیفون شمېره 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
د کومری د ولسوالی يم د رنګین خان د ولس يم عبدالقیم نمیږم د عبدالروف زیم زما یو ورور په نام د اختر محمد ورک دی د یو میاشت کېږي چې د هرات په ابریزه کې ورک دی هیڅ دراکو شی نهشته که زما ژغه اوري ما ته یې ټلیفون وکړي که بل سړی دراک لري ټلیفون دې راته وکړي په دغه شمارې ډېر دغه خواهش کوو د دغه رادیو ازادي ژر تر ژره دې دا زموږ خبرې رادیو ته اعلان کړي پر هر ځای باندې چې دی دې موږ ته ږغ راکړي جواب دې راکړي ډېر غمجن یو په دغه نمبر 0972202601 والسلام په دغه شمارې دې ژر تر ژره موږ ته خبر راکړي ابرو راځه د بادغیل د ولایت خبرې کوم ما زلمی نوم یې زما مشوره یم د رنګین خان د قومان یو ماده اتلس کال کېږي چې موږ شپږ اووه ځوانان ورک دي د مزار په تاول کې اوس کوم ځای خبره کېږي چې د تاجکستان کې د ځینو قمندانانو په لاس کې دای نه پربندیان دي زه د اشرف غني ته هیله کوم چې موږ د ځوانانو درک دي ووایي د اتلس کال کېږي چې په جیلو کې پراته دي ژر ژر دې د دوه غم وخرو د اخلاص کې واسلام
السلام علیکم زه احمد سعید پکتیا ولایت د رندی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی یم زه د ورک شو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور چې منیب نومیږي د پلار نومیې احمد شاه ده په پېښور ټپګیرې څخه ورک شوی دی ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او وړ غاښونه لري ولس اتلس کاله یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او که هر چا ته په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي 0 9 9 1 2 0 بله شمېره ده 0 8 8 9 3 5 انعام به ضروري ورکوو وسلام به احترام
سلام علیکم زه د ازادي راډیو صدا خیش لرم چې زما ورور د نورلا په نامه ورک دی او د هلمند په ولایت کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر اغا پر شاوخوا ورک شوی دی
هر څوک دا معلومات مستره کی یا د خپل د مزمش خبري اوري د زما د وورور نوم محمود خان دی د پلار نوم ادم خان دی زما خپل نوم زاول حق دی دا کاغان نوم البم زو په تکرار کوم چې د یو نوم پکې محمد دی د بل نوم بورجان دی د بل اکان نوم می جمع خان دی د بل اکان نوم می کدی د خپل د اعلان دی وانجوال اوري د ازارجو ټول سوالی کی د امیر اغا په منځ کې ورکسوي دی او په دا غټ ټلیفون په شمیره دی مستر زنګ وکړو سپارابیا ورنس او ورنس او ورنس او شکول نیوی او د غلنه پنځوس بل شمیره مو ته تکراروم سپارابیا 1050 او اته یو او صفر هر څه کده معلومات مستراکی د تلک غوانی جایزه او توکیږي والسلام
سلام به تاسو کوم دوه دغه نه درڅوایل د درې کال مخته کیږي د روژې ته د اختر د کښنی اختر مبارکي شپه ته 15 شپه روژې ته پاتې ده د اختر ته چې ما هم زور ده بعد وراره ماینه ده بس په دغه لمبر باندې دا ورکه سوله ګر سره پاتره سره ورکه زو پر دا لمبر باندې مو څه څنګه راو چې چاته پاتې ویني یو ورور مې رمضان مې زما شر ورور یا دو ما شر ورور یا دې نکیب مې زې زهره مې زوی دی کچیر چیر کې دا تازه ګل کورداري د وینې د بار ګل مزور ده کچیر کې چاته پاتې په دالم بار باندې دې مو څه څنګه راو یې پر و نه پاز 2 2 نه پاز پاز یو څلور پر دالم بار باندې دې مو څه ورور څنګه راو یې یو جان مونږ نه ورور
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15
زه دغه لاته راګم عبدالرحمن د جمال زوی لاس کاله عمر ده او لاس کاله کیږي چې ورک ده د پکتیا ولایت زرمت دا هغه ټلیفون ده 0 9 3 9 4 5 1 2 7 نمبر بیا وایم 0 9 3 9 4 5 1 2 7 دا الک پاکستان نر پن نو رکتا وای دا
زبه محمد د ګریزورالیم اخنامه محمد د اخنامه د دې په ځای سره کیږي د ګریزورالیم هڅه کولای شي چې دا په دې کې چې مرګ اته د ځنګو یې پر وڅوا د دې څلور اړیا څلور تو یو بیا سره تام چې پر ناریا څلور دې اتایا څلور تو یو
ما یو ورور دی احمد شان میږي د نن یې نه یې څنګه ورخه د سیمانه پلاسخه کارته پاله معلومات لري په داش مې لري دي نو څنګه زنګ راوي سي پر اړیا ته سلويش پتنه سادرو سلويش د پلا بیا تکرار سي پر اړیا ته سلويش پتنه سادرو سلويش کارته کې پاله معلومات لري
زه سید ګل یلمن له دمساکلا ول سوالي ته خبره در سره کوم زما یو زی ورکتی چې په دې راتلون کې راځي څلور کاله پر کېږي زه خوښ کوم چې دا غزنا زی ارچا کې چیرې مال ماچ ور سره کې دی خپل وي په دې شماره دی ما ته ژوند وي 0 و نه 3 او 8 5 3 3 و څلور زه دوم ته لپاره دا 0 و نه 3 8 5 3 3 و څلور پدغه شماره دې ماته څنګه ورکه دی خپل اوري کېبل یار واشنا یورپی کې ماته دې پدغه شماره څنګهوي سیدګل زیرمن ولایت مساکلا ولسوالۍ د تختپول څخه خبره درته کوم د خوندزاده خېلو د کلی السلام علیکم
الو کومه سلام دې ازادي کارکون ته ورسید ما یو زوی د ګوره د څه په نه پیږي دا یو مې سکي یو دې مې ورک راځي دا یو چې نو کو د ولسوالې زه د ګنګای د چتو خاطر خاطر ما دا شماره د سپور و سپور څلور اته پیږي درې ته پیږي نو چې خپل کوم پرخه سپور و سپور څلور اته پیږي درې اته پیږي نو دا ما شماره د نو کو د ولسوالې د ولایت
نو تاسو مره باندې غواړم د تر ویره چې تلیفون تر تاسو سره ما سره د یو غش ماره راکړي چې مثال دغه یو اعلان د خدای په لاس را ضرور کړی نو دا به تاسو وخت باندې اشاره شي موږ نن درو سلامونه موږ د خلې ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخدا دوست تفضل السالی دولگی دکې خبره کوم. زمر یو دوستي چې ورته د ډیر وخت کیږي د ولجان په نامه سره تقریبا 20 کال وخت کیږي. نو کچېری د تخپل د غا وی یا د دندوانان اوري نو شیرینی ورکول کیږي په دغه ټلیفونوش نه وروړي اړیکونه سي 0 اویا د شل تلور سوا ایول تقریبا شنه راځي یو ځل بیا 0 اویا شل د تلور سوا ایول چې بچ نه رابل 0 اویا د شل تلور سوا یو تلور سوا یو. خدای دې مل سره. السلام علیکم.
برزادی کاکا پتلو سره یم ما سنامه د ګلګری څخه سوالی دی د سرکې د سیمه دی دا وکاله چې د کور وصلې دی د پاتله مو څه اسمه نه مات نه کیږي دا پلار نه میا دي تور هغه دی باغوان یو ور دی شغاسی یو ور دی الحمدلله یو ور دی دا ودا چې د کاند کور لا څه وتلې خاصه تعویزه په جوړی ستل دي زر سره چې د ژوندې څخه خپل قران سمندر وو دا نو پیغام نشر کوي چې اروخ مو ځنګولې ته په دوه درو مې چې مو یو پیغام انا کړي زه دا پیغام نه پای د فار نه شکوي دا مسلمان ته معلوم دی په هر لاره موږ باندې موږ ته بیا پر دغه لسی نه ریزان غوي
پر وا پر وا وای پر وا اته پر پنځه بل شرم د پر وا نه پنځه تلور دوا پنځه دوا اته وا
زو الحكم د سندار ولایت پنځوي ولسوالي زله خان سن تماس نیولې دي زما یو ورور دی شمس الحكم نیز پروش کنه وړم کال رکسه ودی تکشنی اختر کې کله خپل د اعلان واري بل څه ټول معلومات لري په دا ټلیفون ته ناراضه تماس را سره ونی چې څه تر وسته و اته نیو کوشتین زو سمنه نیو سپر او سپر سپر اته نه اته چې پز نه نه د ټلیفون بل شمیره د سپر اویا او اچا ولس او سوا او سپر او سپر اته او یو او او دوا او زه د ټلیفون په مارګ استعمال سره ونه سه د خدای په امان. السلام علیکم.
زه اجمان الله د هلمند ولایت کرشته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس یم. لومړی ستاسو رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام زما ورور نعمت الله نمیږي د حاجي موسی کلیم اکا مرحوم زوی دی. تقریبا 14 کاله کېږي چې لاګراکه دی. هر څوک که د په هکله معلومات لري خپله دی دا زما لمبر اوري دغه شمیره دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر وسو نهنیوي صفر ونیوي تاسو شپږ شپېته صفر وسو نهنیوي صفر ونیوي تاسو شپږ شپېته نو ستاسو د کامیابۍ په هیله په احترام.
سلام علیکم. ما نوم وحیب الله دی د ایمن ولایت څخه زنګ درته ولی. زه آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم. زما د یو امز دی دی دا څلور کاله کیږي چې نادره کدی. نوم یې محمد یاواز آغا دی. ګردی ځوان سړی دی د ډیر شکال یا دو ډیر شکال دی. د اختر آغا زوی دی د ولی جان آغا او عیسی جان آغا وراره دی او تقریبا کیږي څلور کاله کیږي چې ورک دی. د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کیچیر چاته معلومات په دغه شپېرې د ژنګ وی سپر وسو درې فولډرش اتش پته څلور څلويش بیا دا غش مېره بیا تکراروم سپر وسو درې فولډرش اتش پته څلور څلويش او بل شمیره ده سپر ناویا اویا شل درش و بل دا غش مېره بیا تکراروم سپر ناویا اویا شل درش و کچېر ارچا ته معلوماتي مستدی معلومات راکې شپته زره افغاني انعام دی واخلي لا لا غا منیش
خدا پامن. الو سلام علیکم. ما یو زیره د محمد شاه په نام ده. درې کال کېږي چورکته د کندهار ولایت د نن نایس د لوو دي. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمیرو د مصر ته ماس ونیسي. چې پر بیا اتصلوش پیتا نسو درو سلوش که ارسوک دا مرگ دا جوان پالا معلومات لری لمسر دی پزغش میرو تماس منی سفر او یا اتصلوش پیتا نسو درو سلوش اتوجو تا خمانه اول دازادی راژیو کارکون کودا سلام علیکم زادر غنی دمازتین اکا پی کرد ریر چرچنو دروازگان دا علایت چرچنو دولسوالی رسیدون که از ما او روز دیما خانامی چی او داغ کالی اون دی چی او رکتی چهار مسلمان او روز سر چی مشتا دی پداغ شماره زنگو ایم سری او ایره چندر تا دکان که دا نوم چا تا وشی نا زای چا تا وشی نا دا پلار نا دا او روز دی چا نوم نا وشی چی دار مسلمان او روز سر ایما تا دی پداغ شماره زنگو ایم سپر و سپر دریه دریه نا یو دریه شپاش یا تکرارم سپر و چې د هر مسلمان وروره سره یم ما ته چې په دغه شماره زنګ ووي شرینې م ورکوم زموږ ډېر ستومانه یي چې
د ورکوشو عزیزانو دوستانو پروګرام د یکشنبې ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبې د سهار په 8 بجو کې واورئ. گرانو اوریدونکو محترم و دوستانو د نن ورځ لپاره د ازادي رادیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزانو لټوئ.